بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیګل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدر منو اوریدونکو، زه ریاض احمد رضوی له خپل محترم او همکارو له نننې یوې غنټې مازیګرنې خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال له مرومې میاشتې دویمه نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال د جمادی اول یا د درېمې خور له اوومې او د 2000 میلادي کال له دسمبر میاشتې 22 نیټې سره سمون لري. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، په دې یو غنټې خبرونه کې به تاسو د ایران په 15 بجې او د افغانستان په 9 او د پاکستان په 6 بجې خبرونه اورئ. له هغې نه بعد د افغانستان خبری راپور هم لرو، او ورپسې به بیا تاسو ته سیاسي تبصره د امریکې د وزیر خارجه مایک پمپیو ادعا ته د ایران د ځواب تر عنوان لاندې تاسو ته وړاندې کو. ورپسې به له صفی الله ناصری صاحب سره د په افغانستان کې د رسنیو د خبر نگارانو د ترور په حق لواندې مرکه تاسو ته وړاندې کړو. دا ایران دی د تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدر منوریدونکو، اوس هم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو هر اړخیزه سیاسي حل غوره تضمین دی. ایران د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د پلور هڅه کوي، او د کابل په چاودنې کې 12 کسان مړه او ټپیان شول.
اوس هم په تفصیل سره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د ټولو افغانانو ډلو له شتون سره جامع سیاسي حل په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوره تضمین دی. د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو د ویندوی په وینا، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سه شنبه په ورځ په تهران کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د یوې غونډې پر مهال د کابل لپاره د تهران ملاتړ د ایران د اسلامي جمهوریت اصل تګلاره وبلله. ظریف په دوه اړخیزه سیمه ایزه او نړیواله کچه د ایران او افغانستان د دوه ملګرو ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د ژورې مشورې په اړتیا ټینګار وکړ، او د خواف او هرات د ریل پټلۍ په پرانیستو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو او له ختیځې سیمې سره په ګړندې اړیکو رضایت څرګند کړ. حمدالله محب د خواف او تهران حمدالله محب د خواف او هرات د ریل پټلۍ پرانستلو ته په اشارې سره هیله څرګنده کړه چې له دا ډول لیکو سره سیمه ایزه همکاري به پیاوړی شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان په دې وروستو کلونو کې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو، د ښځو حقونو او د لژکي او حقوقو په برخو کې لوی ګامونه اخیستي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افغانستان تلو نیوز خبری چینل سره په مرکه کې زیاته کړه، د خپل برخلیک په ټاکلو کې د افغانانو برخه اخیستنه یو حقیقت دی چې باید وپیژندل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، ایران له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د قانوني او حساب شوي وتلو باندې باور دی، او دا کار باید د خلکو د غوښتنې پر اساس او د کورنیو ځواکونو ته پسپارل شوي مسؤلیت ترسره شي. جواد ظریف وویل افغانستان یو خپلواکه او د شلو کلونو لاسته راوړنو لرونکی هیواد د ګڼو چې د ډیموکراسۍ، د خلکو حقوقو، د ښځو حقونو او د لږکیو د حقونو په برخه کې ډېر لاسته راوړنې درلودلې دي. په افغانستان کې د خپل برخلیک په ټاکلو کې د خلکو ګډون یو واقعیت دی او باید دا واقعیت په رسمیت وپیژنو. دا هغه څه دي چې رامنځته شوي دي. موږ تل په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف یو.
د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر له سیمې د امریکای وتل د تلپاتې سولې او امنیت لپاره شرط وبللو. د ایران د ملي امنیت شورا مشر د سه شنبې په ورځ په تهران کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د یوې غونډې په ترڅ کې د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي سیاست د ښه ګاونډیتوب او د ګاونډیانو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو په اړه څرګنده کړه. افغانستان د ډیرو مشترکاتو او اړیکو له امله د ایران د اسلامي جمهوریت په بهرني سیاست کې ځانګړی ځای لري. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر په بیلابیلو مسلو په ځانګړي ډول د تهرګرۍ خپرول او په سیمه کې ثبات او امنیت ته په پام سره د ایران او افغانستان ګواښونو او ګډو ګټو ته په اشاره سره د افغانستان د مشروع حکومت لپاره د ایران کلک ملاتړ او د تهران کابل ترمنځ د همکارۍ او تعامل زیاتېدل اړین وباله او په بیلابیلو سیاسي اقتصادي او امنیت اړخونو ټینګار وکړ. حمدالله محب هم د ایران د اسلامي جمهوریت په سفر سره خپل خوشي څرګنده کړه او د ایران د حکومت او خلکو سره د همکاري او تعامل د پراخول لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو چمتووالی اعلان کړ.
د ایران د دینی مدرسو مشر وویل د عالمانو، روحانیونو، علمی بنسټونو او دینی مدرسو دا وظیفه ده چې د افغانستان ولس او خلکو ته د نړیوال استکبار تبلیغ شوي دردونو او غمونو ته نجات ورکړي. د ایران د دینی مدرسو مشر آیت الله علی رضا عرفی په قوم کې د آیت الله محقق کابلی را کورنۍ سره په کتنه کې هغه افغانستان د بډایه ژور ریښې لرونکي له روحاني، اخلاقي او مذهبي ارزښت تونو ډک هیواد په توګه توصیف کړ او زیاته یې کړه د شوروي د یرغل په وړاندې د افغانانو مقاومت ډیر د ستاینې وړ وبللو. آیت الله عرفی په اسلامي نړۍ کې د افغانستان مهم ځای ته اشاره وکړه او ویل د افغانستان د شیعه او سنی عالمانو تعامل چې د اسلامي نظرونو ډک دی د نورو اسلامي خاورو لپاره یو ښه مثال دی. د دینی عالمانو په مشرۍ کې مذهبي یووالی د افغانستان له ځانګړتیاو څخه دی.
د ایران د تیلو وزیر وایي د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ په بازار کې د تیلو د پلور لپاره د امریکا د ظالمانه بندیزونو له دوام سره هڅه کوي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار رنگنا د دوشنبه په شم پشپا د روسیې له لومړي وزیر الکساندر نواک سره د لیدنې په څنګ کې خبري اعلانو ته وویل له روسیې سره په همکارۍ د ایراني تیلو د پلور په څرنګوالي بحث نه دی شوی. نامدار زنګنه چې د نفتو په نړیوال بازار کې د وضعیت د ارزونې لپاره ماسکو ته تللی دی له روسیې چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه وویل روسیې په روسیا په وروستو کلونو کې د تیلو په بازار کې د تهران او مسکو ترمنځ جدي همکارۍ ته پکتو
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي له امریکا سره تر تړونو وروسته طالبانو پر مایم چاودنو زیات تمرکز کړی او د دې کار لپاره یې وزیرستان کې 1500 تنه روزلی دي. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې په دې وروستیو کې د چاودنو زیاتېدو ته په اشاره سره ځینې څرګندونې کړې دي. صالح وایي خلک پوښتنه کوي چې له دومره نیونو سربیره ولې د جهاله او وحشت هستې نه ختمیږي. په وینا یې دا د جګړې پر لوی تصویر پورې اړه لري. د زیاتوي له امریکا سره د طالبانو تر تړونه وروسته د دغې ډلې تعبیر او تفصیل له خپل دې تړون څخه دا دی چې هر څومره ډیرو وژنې همدومره ډیر امتیازات به ترلاسه کړي. نو همدې ته په کتو سره طالبان ټاکټیک بدل کړی او دا ځل یې درې او پنځه نفری هستې جوړې کړې دي. نوموړی وایي کله چې یوه هسته له منځه یوړل شي دوهم او درېیمه هسته یې فعالېږي. هغه زیاتوي چې له امریکا سره تر تړونه وروسته طالبانو 1500 تنو ته په وزیرستان کې د بم جوړولو او چاودنو زده کړه ورکړې او په وړو وړو هستو یې لویو ښارونو ته رالېږلې دي. ښاغلی صالح وایي د دغه 1500 تنو له ډلې یو زیات شمېر یې له منځه وړل شوي او یا هم نیول شوي دي.
د افغانستان په غزنی ولایت کې یو خبریال ووژل شو. په دې اړه زمونږ خبریال عنایت الله افغان راپور راکوي.
تیره ورځ ناوخته ماښام مهال شاوخوا 15 بجې په غزنی کې د ناپیژاندو وسلوالو له لورې د غزنی د خبریالانو د اتحادیې مشر او د الجزیرې شبکې خبریال رحمت الله نیکزاد چې غوښتل یې د لمانځه لپاره جومات ته لاړ شي، د لارې په اوږدو کې د ناپیژاندو وسلوالو له لورې په ډزو سره ووژل شو او وسلوال د سیمې په تیښته بریالي شول. د غزنی والي برید جنرال سید عمر نورستانی د نوموړي مړینې په اړه خواشیني ښودلې او زیاته کړې ده چې د نوموړي د قتل عاملینو د نیولو هڅې امنیتي ځواکونو پیل کړي دي.
اتحادیه مشر او د الجزیرې ټلویزیون خبریال نیکزاد صاحب د هیواد د دښمنانو وسلوالو له لورې چې د لمانځه لپاره د مسجد په لور روانو په ډزو سره شهید کړی شو او عاملین یې د سیمې په تیښته بریالي شوي دي. په دې هکله امنیتي ځواکونه پلټنې روان کړي دي او ترڅو د عامل ونیسي او د قانون پنجو ته وسپارل شي.
د وسلوالو طالبانو ویاند بیورا مجاهد رسنۍ ته په یو رالیږل شوي پیغام کې د دې پیښې په اړه د غندنې تر څنګ ویلي چې دا برید په دوی پورې اړه نه لري. د نوموړي په وژنې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ او ملي مصالحې عالي شورا هم خپل د خواشینۍ پیغامونه شریک کړي دي. دا په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا شپږم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. عنایت الله افغان، تهران راډیو، غزنۍ.
دا خبرونه له تهران راډیو نه اوري. د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې یو ځل بیا له چاودنې 15 کسان مړه او 8 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د رسنیو په وینا دا چاودنه نن سهار د کابل د اومې حوزې په سیمه کې شوې ده چې په مړو کې 4 کسان د پولي چرخي د بند ډاکټران وو. د ډاکټران په داسې وخت کې ووژل شول چې د نشلول شوي ماین له امله چاودنه رامنځته شوه. د کابل پولیس په دې چاودنې کې د یو کس مرګ خبر ورکړی دی. دا په تیرو دریو ورځو کې په کابل کې دریمه چاودنه ده چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او تر 500 ډیر پکې ټپیان شوي دي. د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ورستي خونړۍ او بم چاودنو او ترهګریزو پیښو د ویرې لامل شوی. یو ځینې سرچینې وایي چې د کویټې د طالبانو شورا چې له پاکستان د افغانستان په جنوب ختیځ کې میشته ده، طالبان دا ډول تاوتریخوالي ته هڅوي. د کویټې د طالبانو شورا د تروریستي عناصرو له یوې خطرناکې ډلې جوړه شوې ده چې د شیعیانو په ګډون د پاکستان او افغانستان د خلکو وژنه کې مهم رول لوبوي.
د افغانستان په کندهار ولایت کې سلګونو دینی عالمانو، قومي مشرانو او د یاد ولایت اوسیدونکو له لورې د یوې جوړې شوې ناستې په ترڅ کې د سولې په ملاتړ غونډه ترسره کړه. یاد ناسته چې د افغانستان په جنوب کې د حزب قیام له لورې جوړه شوې وه، د غونډې ګډونوالو په جګړه کې په شکلو لوریو په ځانګړي ډول په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې بین الافغاني مذاکراتو د بریالۍ کېدو لپاره کار وکړي. په یاد ناسته کې دینی عالمانو وویل چې په روانې جګړې له هرې کورنۍ څخه قرباني اخیستي او باید وسلوالو طالبانو د خلکو او ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. هم دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
عزتمن اوریدونکو اوس هم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپو یې دا ته د ایران ځواب نومیږي او دغه تبصره زه فاطمی تاسو ته وړاندې کوم. په تیر یک شنبه شپې د عراق د بغداد په شنې سیمې باندې چې هلته د امریکا د سفارت په شمول د بهرنیو هیوادونو سفارتونه او حکومتي ادارې شته د څو کاتیوشا راکټونو بریدونه وشول چې له کبله یې څو ودانیو او ګاډو ته تاوانونه رسیدلي خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. له دغه مشکوکې حملې وروسته د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپو په تیرې دوشنبه ورځ په ټویټر انټرنیټ پاڼه کې ولیکل د ایران تر ملاتړ لاندې ملیشیا ډلو یو ځل بیا په بغداد برید کړی او د عراق ملکي وګړي ژوبل کړي دي. هغه ویل د عراق خلک دغه حق لري چې دغه حمله کوونکي محاکمه کړي. دغه مجریان باید د بې ثباتۍ رامنځته کوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپو دغه ادعا ته په ځواب کې په ټویټر انټرنیټ پاڼه کې ولیکل، موږ د مایک پمپو د ایران ضد تورونه چې په ښکاره د تاوتریخوالي د رامنځته کولو په هدف سره مطرح شوي دي په قوي ډول ردوو. خطیب زاده ایران په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې هر ډول حمله مردود ګڼي. د ایران د خارجه وزارت ویاند خطیب زاده وویل د امریکا پوځي شتون زموږ په سیمه کې د بې ثباتۍ سرچینه ده. هغه زیاته کړه د حقیقتونو تعریفول نشي کولای، امریکا له خپلو شرارتونو څخه پاکه کړي. په دغه خبرې کې شک نشته چې امریکا هغو درنو سیاسي ماتیو ته په پام سره چې په سیمه کې زغملی دي د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د تاوتریخوالو په ډګو پاتو ورځو کې په زیات ډول د پلمو د لټولو او د حقیقتونو د تعریفولو لپاره د ماجرا غوښتنې هڅه کوي. ایران، عراق، افغانستان، یمن او لبنان په هغو هیوادونو کې شامل دي چې امریکا هلته د خپلو سیاستونو ماتې تجربه کړې ده. د امریکا اوسنی رژیم هم د خپلو ماتې خوړلو سیاستونو پایلې له نورو څخه په ښه ډول پیژني، خو دا په دې معنا نه ده چې ایران د عراق او د سیمې په ناامنه کولو سره وغواړي امریکا ته ځواب ورکړي، بلکې اپوټه دا ډول حرکت د امریکا د ستراتیژیو او د دغه هیواد د معمول د رودو په چوکاټ کې د باس او د جاجونې ور دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپو په داسې حال کې د ایران پر ضد دغه چټي ادعا کړې ده چې د عراق د الحشد الشعبي ځواکونو قمندانانو او مسؤولانو د بغداد په شنې سیمې دغه راکټي حملې مشکوکې بللې دي او ټینګار یې کړی دی چې دغه حملې د امریکا لخوا پلانیږي چې یو ډول د عراق او په عراق کې د واشنګټن د عسکرو پاتې کېدل توجیه کړي. د عراق په پارلمان کې د الصادقیون فراکسیون مشر او د صاحب اهل الحق مقاومت ډلې مشر قیس الخزعلی هم ویل دي چې په بغداد کې د امریکا اوسنی سفارت زموږ د دوست هیواد سفارت نه ګڼل کیږي، بلکې د عراق له خاورې د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره د عراق د پارلمان له قانون سره د واشنگټن له مخالفت وروسته د امریکا سفارت د یو نیواکر هیواد په سفارت بدل شوی دی. قیس الخزعلی ډاګینه کړه د امریکا ګڼ شمېر عسکرو او هغو درنو او سپکو وسلو چې په دغه سفارت کې شته دغه سفارت په یوې پوځي اډې بدل کړی چې ممکنه ده د عراق په سیاسي ګوندونو باندې د بریدونو لپاره وکارول شي او د پلازمینې بغداد امنیت په خطر کې واچوي. په حقیقت کې د امریکا د چې د نامنې په رامنځته کولو او په بغداد کې په ډیپلوماټیکو مرکزونو باندې د راکټونو د بریدونو سره هڅه کوي.
گرانو ریدونکو اوس به له ښاغلي صفي الله ناصري سره په افغانستان کې د خبریالانو تیرور په هکله مرکه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناصري صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې په افغانستان کې د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي. اکثره خبریالان په هدفي وژنو کې ترور کیږي، خو هیڅ یوه وسلواله ډله مسولیت په غاړه نه اخلي. پرون هم په غزنی کې د ژورنالیستانو د اتحادیه مشر او د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سو. په تېرو دوو میاشتو کې دغه پنځم خبریال دی چې د نامعلومو وسلوالو لخوا په نشه کیږي. نصیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده طالبانو د دغه برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی او د دایشت رهګر ډله هم په غزنی کې حضور نه لري. نو ستاس په نظر پر خبریالانو باندې د دغو هدفمندو بریدونو ترشا د چا لاس دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د تهران د ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په رښتیا هم چې په افغانستان کې د ډېر تاوتریخوالي سربېره د ژورنالستان په وړاندې هم جدي تاوتریخوالي بیا ښه راپورته کړی دی متاسفانه، لکه مخکې چې قومي مشران په زنجیرهیي توګه وژل کېدل او افغانستان ته یې په ډیموکراتیکه توګه سخت ضربه ورکړله، او اوس په افغانستان کې د اجتماعي لحاظ موږ داسې مراجعه نه لرو چې هغه وکولی شي مکتوب فشارونه ورسوي. ژورنالستان هم هغه د ټولنې مهمه هسته او قوه ده چې کولی شي په جامعه کې مثبت تغییرات راولي او شفافیت ته کار وکړي. متاسفانه چې په دې ارتباط موږ ډېر تحقیقات ته اړتیا لرو، او کولی شي دغه ژورنالستان چې هغه څه چې حکومت په ظالمانه توګه غواړي یا نور څوک غواړي چې موږ فشارونه واولد کار هغو مخه نیسي. نو اوس کوم فشار چې په دې واردي زما په نظر دلته چې کومه تور وضعیت حاکم دی، د دې لامل شاید دا وي چې دلته مافیا حاکمه ده او دوی د تحقیقات نه تښتي او نشي کولی چې حتی واضح معلوم وي، او د هغې نه په استفادې دوی غواړي چې وضعیت همداسې مبهم وساتي. او موږ وینو چې هره ورځ د کابل نه هره اونۍ چې کله پیلېږي په نامه یې پیلېږي، او باوجود کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال په دې ارتباط ټول وخت دې ته وقف کړی دی چې په دې فکر وکړي او په دې ته لاره پرانیزي چې څنګه کولی شي د کابل امنیت ټینګ کړي، خو متاسفانه چې یوازې 50% دی توانېدلی دی چې د کابل په امنیت کې رول ولوبوي، او لا هم موږ په یوه ډېر بد وضعیت کې یو. د دغو ژورنالستانو د وژلو یو بد عاقبت دا کېدای شي چې دولت دې ته اړ کوي او خلک دې ته اړ کوي چې موږ د واقعیتونو څخه پټ وساتي. ژورنالستان موږ ډېر مېړني کسان دي، او دوی هڅه کوي چې ټولنې ته واقعیتونه بربند کړي، او هغه معاملې چې دي چې د ملت سرنوشت پرې تړلی دی دوی هڅه کوي هغه خپل ښکاره وساتي. نو افغان حکومت ته پکار ده چې د څرنګه چې ملل متحد ویلي دي چې افغانستان د رسنیو په حساب په آسیا کې بېلګې دی، نو بیا هم باید دې ته هماغه توجه وشي او دغه خپل مقام باید خوندي پاتې شي، چې وکولی شي چې موږ چې کومه د بیان ازادي لرو د هغو نه ښه استفاده وشي، او شفافیت ته یې چې کومې وعدې په 2014 کې ولسمشر غني ورکړلې وې چې زه به د تحقیقي ژورنالیزم په خاطر به ځانګړې جایزه پرانیزم، متاسفانه چې هغه تر اوسه نه ده تعین شوې، نه چا ته ورکړل شوې ده. نو هیله مې دا ده چې په دغه برخه کې جدي توجه وشي.
نصیر صاحب، تاسو کسا هم اشاره وکړه چې د دغو وژنو څخه هدف دا دی چې خلکو په تیاره کې پاتې سي او معلومات هغوی ته ور نه کړل سي د ورځني تحولاتو، تحلیلونو او خبرونو په اړه، خو په دې اړه نور هم وضاحت ورک، په کومه موخه دا بریدونه ترسره کیږي، ولې خبریالان په نشه کیږي؟ او بل دا چې تاسو ته هم معلومه ده چې افغان حکومت هم وایي موږ د خبریالانو د مسؤلیت لپاره هڅه کوو، او لبل خواسخه د دولت مخالفین وسلوال ډلې لکه طالبان هغوی هم وایي چې موږ خبریالان نه په نشه کوو. نو دا پوښتنه رامنځته کیږي چې دوی ولې په نشه کیږي او څوک یې په نشه کوي؟ مهرباني.
متاسفانه چې دولتي تروریزم افغانستان ته هم یوه جدي ستونزه ده، او کوم د مخدره موادو بزنس چې افغانستان کې حاکم دی دغه یو ستر دلیل کېدای شي. همدارنګه ځینې وخت دغه تروریزم چې خلک ډېر مبهم معلومات کې پرېږدي، داسې کسان وژني چې که په اړه یې تحقیقات وشي شاید هغه هیڅ کوم طرف نه وي، خو دا د ابهام په خاطر، د دې په خاطر چې وضعیت ډېر مخشوش کا، خلک نشي کولی چې تحلیل وکړی شي، تشخیص وکړی شي چې په دې کې هدف څه دی. نو زما په نظر جدي ستونزه د مافیا د حاکمیت ده.
بله، ناصر صاحب، تاسو یو اشاره یو لنډه شان اشاره هم وکړه چې د افغان حکومت کومې ژمنې چې کړي وي هغه یې نه دي ترسره کړي، خو د افغان حکومت نه په هاخوا داسې ښکاري چې په افغانستان کې نړیواله ټولنه او غربي هیوادونه هم د خبریالانو په غم کې نه دي.
دقیقه نه یوه هم زما په نظر ملګري ملتونه چې یوناما دفتر هم دلته موجود دی زما په نظر دوی په دې ارتباط جدي دي او د افغان رسنیو ملاتړ او ژمن دي. خو بیا هم کومې رسنۍ چې دوی مثلا د مخکې چې دوی کوم فوق العاده حضور درلود په افغانستان کې وخت توجه زیاته وه خو اوس کمه ده او د دو د هغه میکانیزه په خاطر کوم مسلکي او اساسي کار ونه شو.
ډېره مننه ناصر صاحب.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیله ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمه لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
وګوردون کول مړه جمهوریت اسلامي ورسپانه لولو. دغه ورسپانه د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني لکول لیکلي دي جمهوریت انتخابات او د خلکو رائے د اسلامي جمهوریت نظام د ساتنې بنیادونه دي. هغه پرون د اساسي قانون د تصویبیدو د بهیر په بیانول سره په اسلامي جمهوریت باندې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د تاکید موضوع ته اشاره وکړه. ویل د اسلامي جمهوریت د حکومت بنیاد د خلکو رائے دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې خبرې باندې ترینګار سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت اساسي قانون د نړۍ په سطح د پام وړ دی او یاړ پرې کېدلی شي واضح کړه. د ایران په اساسي قانون کې په تیره بیا د ملت له حقوقو سره متعلقه برخو کې روښانه او مډرن قوانین او اصول راغلي دي چې په دنیا کې یو مډرن اساسي قانون په توګه وړاندې کېدلی شي.
د تهران چاپ رسالت ورسپانه بیا لیکي چې د ایران د بهرنی او چارو وزیر له 2014 نه تر 2019 کلونو ترمنځ د ایران او اروپا ترمنځ د تجارت مخینه ته اشاره وکړه او ویل د اټومي موافقې درې اروپایي غړي او هیوادونو د خپل برجامې ژمنو سخت خلاف ورزي کړې ده. محمد جواد ظریف په خپل ټویټر باندې ته یو پیغام په خبرولو سره په برجام کې د پاتې غړیو د خارجه وزیرانو په غونډې پر څو موضوعاتو د ټینګار خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټري پیغام کې د چین، روسیې، جرمني، فرانسې او برتانیې له خارجه وزیرانو سره په خپل غونډ کې مطرح شوي موارد داسې بیان کړل. د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د درې اروپایي غړیو هیوادونو وروستۍ مهلت له 2014 نه تر 2019 میلادي کاله پورې د ایران او اروپایي اتحادې د سوداګرۍ راکړو ورکړو ډیټا ثابتوي چې درې اروپایي هیوادونو خپلې برجامې ژمنې ماتې کړې دي او اروپایي هیوادونه ایرانیانو ته په نه تلافي کېدونکي تاوان رسولو کې شریک دي.
وګوریدونکو د تهران یو بل اطلاعات ورسپانې د چین د خارجه وزیر په کول سره لیکلي دي امریکا د سمدستي اټومي موافقې ته بیرته ورسنه شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون د اټومي موافقې د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډې کې امریکې ته سپارښتنه وکړه چې بې له هیڅ ډول ورمخکې شته پرته دغه موافقې ته بیرته ورسنه شي. ورسپانې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالات د بندرونو او سمندري چارو عمومي مدیر له قوله ولیکل پاکستان د خپل ضرورت او ګټو په بنیاد به لسه محدودیت په چابهار بندر کې فعالیت او پانګونه کولې شي. بیروز غي پرون په ایران کې د پاکستان له سفیر رحیم حیات قریشی سره په کتنې کې وویل چابهار بندر په سیمه کې د بندرونو ګڼډون کې دی او د هیوادونو د رشتیا او یو بل سره د ملګرتیا پراختیا او ژورتیا د دغه بندر یو دنده ګڼل کیږي.
عزیزانو اوس به د پاکستان چاپ ورځپانو ته لاس کړو چې په سر کې جنگ ورځپانه را اخلو. دغه ورځپانې په خپل شسورخی کې لیکلی دی د پاکستان د 2.2 کرب روپو پور ورکړه وځنډول شوه. پاکستان له جی شل ډلې هیوادونو سره د معاهدې له مخې د پور د ورکړې په ځنډېدو سره به د دغه هیواد د لکونو شاریزو ژوند او وزګار ته تحفظ ملاو شي. ورځپانه په یو بل خبر کې ولیکل په برتانیا کې نوې کورونایي بې قابو شوې ده. د پاکستان په شمول په لسګونو هیوادونو له برتانیې سره سفري بندوزونه ولګول. په لندن کې حالات ګډوډ شوي او خلک له دغه شاره په تیښته مجبور شوي دي. ورځپانه د پاکستان د خارجه وزیر له قوله ولیکل متحده عرب اماراتو ته مو صفا ویلي دي چې هیڅ کله به اسرائیل په رسمیت ونه پیژنو. د پاکستان پیښور چاپ په مشرق ورځپانه بیا د دغه هیواد د کورنۍ او چارو د وزیر په حواله سره ولیکل د مولانا فضل رحمان په شمول د شلو سیاستدانانو ژوند ته خطر رامنځته شوی دی. شیخ رشید وویل فضل رحمان او نورو سیاسي مشرانو ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. هغه زیاته کړه هند په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کول غواړي او که هند د پاکستان په پولو د حمله کوشش وکړ نو دا به له هند سره آخري جنگ وي.
اوریدونکو اوس به د اسلام آباد چاپ دنیا ورځپاڼه راواخلو. د پاکستان د پوځ مشر کمانډان جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره کتنه او خبرې اترې وکړې. په دغه کتنه کې د سیپیک او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې اترې او د نظر تبادله وشوه. په دغه کتنه کې د چین سفیر په سیمه کې د امن او امنیت لپاره د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه. ورځپاڼې دغه راز د پاکستان د جمعیت علما اسلام د بلوچستان صوبې د مشر مولانا شیرانی له قوله ولیکل د دغه ګوند مشر مولانا فضل رحمان چې په نورو د سلیکټ شوي تورونه لګوي په خپله سلیکټ شوی دی. هغه زیاته کړه د ګوند مورسی جاګیر جوړېده اجازه به ورنکړي. هغه د خپل ګوند مشر مولانا فضل رحمان باندې په سخت نیوکې سره زیاته کړه مولانا فضل رحمان تر دروغ ویلي دي او پی ډی ایم یې د خپلو مفادو لپاره جوړ کړی دی او له دې لارې غواړي له اسټیبلشمنټ سره ساز باز وکړي.
دوستانو دا هم د کابل چاپ ورځپاڼې دی. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د ناامنیو زیاتېدو او د حکومت له لورې د اطلاعاتو د محدودولو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. په سر کې هم ویسا ورځپاڼه. ویسا ورځپاڼه په خپل افغانستان کې د چاودنو غلاو هدفي وژنو زیاتېدو ته په اشاره سره لیکي چې د غبرېدونو د خلکو روحي حالت ته سخت زیانمن کړي او اکثر افغانان فکر کوي چې ځان او مال په دوامدار توګه د یو نامعلوم دښمن لخوا ګواښل کیږي. ورځپاڼه اندېښنه ښودلې ده چې د اوسني وژنو او چاودنو یو خصوصیت دا دی چې څوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي او تر اخره ګونګ پاتې کیږي. لیکوال ټینګار کړی دی چې همدغه ګونګوالی د عامو خلکو ذهني حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه په وینای هیڅ وړاندوینه نشي کېدلی چې پیژه به چیرته کیږي او هدف به څوک وي.
د تهران یو عزت منوردون کو د پاکستان د ایران او د افغانستان رسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لاته سو اجازه غواړو.
د خدای په امان. درنو محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنه. عزیزانو، د سرش کال ژمی پر رسیدلو سره له یوې خوا د افغانستان خلک شو بارانونو او واورو ته سترګې په لاره دي، له بلې خوا په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د هوا ککړتیا سره په یو وخت د کورونا د خپرېدو له مسلې هم زوریږي. تهران رادیو په افغانستان کې په ژمي کې د هوا د ککړتیا د زیاتېدو او اقتصادي ستونزو او مشکلاتو په وجه یو وینا برابر کړي چې د خبرونې په دې برخه کې به درته وړاندې شي. په دې پروګرام کې به په افغانستان کې د تهران رادیو د خبریال افغان مفصل راپور په دې پروګرام کې به په افغانستان کې د تهران رادیو د خبریال نعمت الله افغان مفصل راپور هم تاسو ته وړاندې شي. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. په افغانستان کې هر کال د ژمي راتګ له یوې خوا له ځان سره د دهقانانو او خلکو لپاره د واورې په شان زیری راوړي. لا بل پلوه په ځینو ښارونو لکه کابل کې د هوا سړېدل د بې وزله او د متوسطو پرګنو او خلکو لپاره له یوه عذابه کم نه دی. په لویو ښارونو کې خلک د صفا سوانګو په ځای د ډبرو د سکرو، لرګیو او داسې نورو څیزونو څخه د ګرمېدو لپاره استفاده کوي، چې په ښارونو کې د لوګیو او په نتیجه کې د هوا د ککړتیا د زیاتېدو سبب کیږي. د ژمي موسم پر رسیدو سره د کابل هوا د ککړتیا له امله کابل د نړۍ په کچه د ککړې هوا په لومړیو ښارونو کې شمیرل کیږي. د ډبرو، سکرو، نفتو، ګازو او نورو سونګو توکو څخه د ګرمولو لپاره ګټه اخیستل د خښتو، بټیو او کیمیاوي فابریکو فعالیتونه، د جنراتورونو لوګي، د موټرونو لوګي او تک راتګ هغه څه دي چې له امله یې د کابل هوا ورځ تر بلې ډېره ککړېږي. د هوا له سړېدو سره کابل هر ورځ د ککړو ښارونو په درجه بندۍ کې لومړی ځای لري. د ډبرو سکرو استعمال د کابل ښار د هوا ککړتیا تر ټولو لوی لامل بلل کیږي. د هوا ککړتیا له امله هر کال په نړۍ کې له 2.2 میلیون ډیر خلک پر تنفسي ناروغیو اخته کیږي. د کابل له 80% ډیر اوسیدونکي داسې هوا تنفس کوي چې د کیفیت له مخې او د تنفس لپاره مناسبه نه ده. د هوا ککړتیا سره زرګونو ښاریان پر بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو له امله له وخت وړاندې خپل ژوند بایلي، چې په همدې توګه افغانان هر کال د هوا ککړتیا له امله له جګړې هم زیاته قرباني ورکوي. پر کابل سربیره د افغانستان د نورو سیمو خلک هم ورته ستونزې لري او هر ورځ دعا کوي چې ښه باران او واوره وشي، چې هم هوا صفا شي او هم په راتلونکي کار کې ښه محصول ولري. د تهران رادیو خبریال ښاغلی نعمت الله افغان په افغانستان په تیره بیا غزنی کې د ژمي د رارسېدلو او ورسره د روانو ستونزو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی چې د خبرونې په دې شیبې کې درته وړاندې کیږي.
د افغانستان ډیری خلک د ژمي په موسم کې هر ورځ د واوري د ورېدو په هیله له خوبه راپاڅي، او کله چې سهار شینو لومړی د کړکۍ په لور په خوبولو سترګو روان شي او ګوري چې واوره شوې کنه. که شوې وي له خوښۍ نه په کالو کې نه ځایېږي، او که نه وي شوې نو بیا له چا سره لا سمه خبره هم نه کوي. له یوې خوا د افغانستان ژمی افغانانو ته په دې خاطر هم سخت وي چې په کورونو کې د سړې هوا په ګرمولو کې پاتې راځي، او له بلې خوا په دې هیواد کې د ژمي د موسم هوا د خلکو اندېښنې راپارولي. خلک وایي د دود له لاسه د باندې نشو راوتلی، موږ دود تنفس کوو. خلک اوس د تنورونو او نورو ګرمونکو وسیلو پر ځای له بخارۍګانو څخه ډېره ګټه اخلي، چې په دې کې بیا زغال سوځوي او بیا یې دود د سیمې چاپېریال هوا ککړه کوي، چې دې کار څخه افغانان په تنګ راغلي. نور الله د غزنی ولایت یو تن اوسېدونکی دی، په دې اړه داسې وایي.
خوشبختانه موږ په کلو بانډو کې موږ تندور نه استفاده کوو چې دا شیان نشته، خو په ښار کې مشکلات شته، باید چې هغوی ته دولت توجه وکړي.
تا نظر څه دی مثلا بیا له دې دولت توجه به درته وکړي؟ کسان هم چې دغه خپله دغه کارونه کوي هوا ککړې وي، دې ته څه توجه وکړي؟ دولت سره مرسته وکړي، کړې ده نه کوي، که ځان به مسؤلیت حسابوي؟
خو متاسفانه په ښار کې موږ لیدلی زیاتره شرکتونه امامونه د ټول پلاستیک نه استفاده کوي، لابړ نه استفاده کوي، چې دا ډېر خطرناک دی. دوی باید چې دغه سوخت مواد نه چې استفاده کوي باید چې باکیفیت وي، لرګي وي، او په څنګ کې اوس خو د پلتر دا شیان هم راغلی، دوی کولی چې هغه نه نصب کړي او چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
داسې کسان هم بیا شته چې د بل چا له حاله خبر نه دي، خو په دې ساړه موسم کې د واورې د ورېدو غوښتنه کوي، او که یوه ورځ هم ونه وري نو بیا یې طبیعت خراب وي او وایي چې کال وچ شو څه به کوو. نورالانه چې مې په دې اړه نظر واخیست، دی هم له دې ډلې څخه راووت.
خود دا مشکلات استه، مونږ خو بازګران خلک یو، مجبور مکلف یو چې مونږ کار وکړو، زیار وباسو د خپل اولادونو دپاره او د خلکو دپاره خدمت وکړو. ماشاءالله سش کلم خو به پروسه کلم خو بارندگی و، او خدای مهربان ده چې دغه سش کلم په خیر سره تیر سي، واور باران وي.
او واره خطبی ده سی خدا، اما دیره کسی او تاسروز دی وختون کسی واره وری اغه کسان کورن نل ری خیمه را نزون کی دی هوی فکر کله کله تاسو شمول نور ملګرو ته درګرځی سی دی واره وختن کی
خو خو هم غواړي په دا وجه نه چې باراندګي واوري د ټول دی آبادی دی آبادی دی، او دولت هم باید هغه ته د توجه وکړي، هغه ته د رسیدګینو وکړي، دومره پیسې چې راځي کومکونه چې راځي دی د ټول نړۍ افغانستان سره کومک کوي، دوی باید چې حق اقدار ته وسپرل کیږي وسپرل شي. نو باراندګي باران واوري دام دی د وطن په ګټو باندې دی، صرف د مونږ نه د ټول خلکو په ګټو باندې دی.
محمد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم په ژمي کې د ککړې هوا څخه اندېښمن دی او وایي چې دود د چاپیریال هوا ککړوي، او له دې هوا نه بیا موږ او ماشومان په تنفسي سیستم کې ګټه اخلو، چې بیا زموږ د روغتیا لپاره تاوان پیښوي.
د بخارګان او د فابریکو همدارنګ د سماوتونه چې په ښار او د ښار په اطراف کې دي، دغه د میتزیست وضعیت ډېر خراب کړی ده. هر ورځ په سلګونو بخارګان درته اور اچوي خلک دوی ته، او دا مستقیما منفي اثرات د میتزیست په اکله لري، ځکه چې مستقیما د زی په هوا کې لوانه پخشیږي، بیا د میتزیست ککړوي، بیا دغه ککړتیا موږ او تاسو تنفس او د تنفسي سیستم بیا خرابوي. هم د رنګ خلک پر ډول ډول ناروغۍ کې اخته کیږي، لکه ټوخی، ساه بندي، همدارنګ نور ډول مرضونه ده.
تاسو په کوم شی استفاده کوئ؟ تنور لرئ، بخارۍ لرئ، لرګي سوزوئ، زغال سنگ سوزوئ؟
موږ په خپل کور کې زغال سنگ سوزو او هڅه کوو چې دغه سوزو خلک ته ضرر ونه رسیږي. ډېر زیات کوشش مو دوی داسې خلک ته ضرر ونه رسیږي. له تصفیه کون څخه ډېر استفاده کوو تر څو زموږ محیط ککړ نه شي. نو موږ تاسو باید د بخارګانو څخه استفاده کوو، باید دغه فلټرونه نصب شي تر څو دغه دود او دا شیان څخه دغه تصفیه شي او بیرته په هوا کې آزاد شي. که دا کار وشي بهتره ده. نو موږ کولی شو چې خپل ځان صحت وساتو، همدارنګه د خپل هموطنان صحت وساتو، او ماشومان ته د دوګان ډېر ضرر رسوي، لکه ټوخی، همدارنګه نور ډول ډول مرضونه منځ ته راوړي. موږ باید ډېر هڅه وکړو چې دغه خپل محیط ډېر پاک او صفا وسازو تر څو وکولی شو چې په سم ډول تنفس وکړو او له امراضو نه خودداری وکړو.
دا چې د طبابت لاړخه ککړه او له دوده ډکه هوا زموږ روغتیا ته څومره زیان رسولی شي، په دې اړه د غزنی ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل تهران رادیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په ژمي کې هوا یخه وي، او د یخنۍ سره د مبارزې په لاره کې خلک خصوصا په ښاریاتو کې کوشش کوي ځانونه ګرم وساتي، او د ګرم ساتلو لپاره د مختلفو میتودونو نه دوی کار اخلي. یو له هغو نه د زغال سنگ سوځول دي، او دوهم د ګاز نه استفاده کول دي. دا دواړه په اصطلاح د انسان لپاره مؤذر دي، او خفیه شکل سره حتی انسان کولی شي له مرګ سره مخامخ کړي. د زغال سوځول په دې معنی چې هغه کله سوځول کیږي دوه نقص لري. یو دا چې په داخل دی اتاق کې څوک چې استراحت کوي، نو که هیانه خدای نه خواسته سکاره لاندې وي او یا صحیح شکل سره صاف نسی، نو د کاربن مونوکساید پویزننګ سبب کیږي چې د مرګ ګواښ هم سره مخامخ ده. د دې له خاطر نو باید کوشش وسی چې لرګي لاندې نه وي، زغال لاندې نه وي، او په ښه شکل سره وسوځول شي پاک صفا، تر څو هر دود وسه چې لري هغه به هر وزي او د انسان تسمم سبب نشي. دویمه خبر دا ده چې دغه کوم زغال چې بعض خلک بیا هم سوځي، امکان تر هده خو کوونه سوځول شي ښه ده، اما که چېرته سوځول کیږي نل یې باید ډېر جګ وي تر څو هغه دود لرې لاړ شي. پرته له غنه دا دود د انسان د تنفس په وخت کې د انسان سږو ته مشکل پیدا کوي او تنفسي ستونزې راولاړوي چې ټول زهري مواد دي. د ګاز نه استفاده هم په عین شکل، هغه څوک چې د ګاز نه د بخاري په توګه استفاده کوي کوشش دې وسي چې اول خو استفاده ونه شي. که بیا استفاده کیږي د هوا د ورود او خروج لپاره باید منفذ په اتاق کې موجود وي. احیانا که چیرته موجود نه وي نو د اکسیجن د کموالی سبب کیږي، په دې معنی هغه کوم اکسیجن چې په داخل د اتاق کې ده هغه آهسته آهسته له منځه ځي. بعضې اوقات داسې هم کیږي چې څوک ګاز ولګوي او بیا د شپې ورته ویده شي نو هغه ګاز خلاصیږي، نو کله چې ګاز خلاص شو نو د انسان د تسمم سبب کیږي. تاسو به لیدلی وي په دغه شپو ورځو کې د موږ په ولایت کې او په نورو ولایتو کې د جمی پر رسیدو سره دغه پیکي زیات سوي دي. کوشش وسی چې د غاز بخاري نه یا استفاده ونشي او یا ککیږي هم ډیر ته متوجه وسیږي چې د سهار پر ورته کیننی یا ورته ویده نشي چې د انسان تسمم سبب کیږي خدای نه خواسته د مرګ ګواښ سبب کیږي. نو دا هغه هدایت وو چې د صحت له نظره د بخاري او غاز پر اړه وو. ښه خبره دا ده چې موږ تاسو د داسې یو ټکنالوژي نه استفاده وکړو چې هغه د انسان لپاره ګواښونکی نه وي، خصوصا که چېرته برق نه استفاده وسي یا لرګو نه استفاده وسي هغه به ښه وي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د چاپیریال ساتنې له چارواکو سره هم اړیکه ټینګه کړو، خو بریالي نه شو. باید ویل شي چې هر کال په افغانستان کې خلک د ژمي په موسم کې د هوا له ککړتیا څخه سر ټکوي او له اړوندو چارواکو څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. عنایت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
قدر من اوریدونکو، له افغانستان مو د تهران رادیو د خبریال راپور واوریده. د هغه ورځې په هیله چې په افغانستان کې د خلکو ستونزې من جمله د هوا د ککړتیا او اقتصادي ستونزې حل کړی شي، له تاسو اجازه غواړو او تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو، بریالي اوسئ. Thank you.
ورحمه الله.